سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو اوس مخه کلا زادي رادیو نه څلور ساعته اوریدل شي دا سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نس یو شپږ مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا د لښپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده د ملګر ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګر ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو په اړه غونډه وکړي د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال ویانت فرحان حق په دې باب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل تمه ده د غونډه نن جوړ شي په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت پر دوام د یوې پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي له دې سره بیره په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2015 کال د مارچ 13 نیټې پورې وغځول شي د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زورو د ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی د دغه وزارت پرون پر خپل ایکسپان شبکې لیکلي دي چې دغه یو زورو 250 افغانان یا خپل خوخه یا هم په جبري ډول له ایران څخه هیواد ته راستنه شوې دي ول شوي له دغه شمیر کسانو 309 اړبل شوي چې د اړوند مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپیژندل شي د ایران تر څنګه له پاکستان څخه هم د بیا اسنادو افغانانو د ډلې اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له نمړیو چټکه شوې او تر اوسه په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته راستانه شوې دي افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی دا په دې معنی ده چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشاله دي په دې فهرست کې فنلند بیا د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د فهرست په سر کې ځای نیولی دا اووم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي دا یادولو ده چې دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو د غمجنو هیوادونو په سر کې راځي فنلند د اروپا په شمال کې پروت دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومان د ګوزانډیا پولیو د نمړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوې دي د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیک نن جمعه ویلي د ګوزانډا مثبت مورد په یوه دیرشمه میاشتې ماشوم کې ثبت شوې دي د پدې باندې دوه کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګوزانډ نمړۍ مثبته پیښه ده په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګوزانډیا پولیو یو سلو وڅلوي مثبت پیښې ثبت شوی خو تیر کال شمیر یوازې شپږ تر کم شو له دې سره هیله پیدا شوه چې د ماشومانو دغه ناروغي ختم شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختم شوی نه ده د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنځشنبه ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرایلو د تهاجم د بندولو د بشري مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو د ستنېدو غوښتنه کوي حماس ډله وایي په پلان کې د فلسطینیانو له قلمروه د اسرایلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند پر موافقې د سلا کېدو هڅې روانې دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي حماس ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل شو او بندیانو تبادلې موضوع هم شامل ده د حماس رول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له ومې راهیسې د غزې په جګړه کې له 1.5 ډیر فلسطینیان وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي او په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو رای ورکول پیل کړل اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وکړي ټیو خپل وکمنې ته د شپږنورو کلونو لپاره دوام ورکړي په داسې حال کې چې پروسی کې پر سیاسي مخالفانو خپلواک رسنۍ او سخت محدودیتونه لګول شوی چې د سیاسي مخالفانو د پوتین په وړاندې په دغه ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول شوی دي د لکل چې روسیې د 2022 کال په فبرورۍ میاشت کې پر اوکرين بشپړ يرغل پیل کړ نمرای وارد چې په روسیې کې لوی ټاکنې کې ول شوې دي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي چې نن ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د پاتې کېدو په اړه باندې غونډه کوي. د دې غونډې وروستي جزئیات به درکړو. همدارنګه په دې اړه چې د تورخم دروازه بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې ده، خو دا چې څوک پرې تګ راتګ کولی شي او هلته هغه کسان چې پاکستان ته د وختو په تمه دي له کوم ستونزو سره مخ دي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته هم ورځو چې خلک شکایت کوي چې حاصلات خراب دي.
موږ مشکل د اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژ نه، دلته برمې کار نه کوي.
همدارنګه په پاکستان کې چې سه کال پکې نوملی د پولیو پیښه ثبت شوې، په دې اړه هم وروستي جزئیات درکړو. ساس په پیغامونو کې واورو.
په دې مبارکې روژې کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شی ورکوي؟ که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغه سې حساب کړه، ګرانې ورفوار مخ په لوړې دي.
نور مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربان يو. د ملګرو ملتونو امنيت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سياسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو پاړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو ماموریت د سرمنشي منستيال ویانت فرحان حق هم تیر شپه د رادیو ته د خبره کړې ده. ورزو تفصيل اکرام الله اکرام نه پدې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18مه یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تمالرو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18مې غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18مې په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزول ملاتړ کړی وو. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د 2002 کال د مارچ په 28مې په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رايو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزول په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزول په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړو. خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او د ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي لټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 خبر اعلان ته وویل چې عمومي منشي لا هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلا مشورې کوي، خو طالبانو یوه لمخه مخالفت کړې. ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. افغانستان کې پاتې کېدو د تورخم دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطان ناروغي ولري اوس کولی شي د روغتیا کمیسیون د شپږ میاشتنی کارت په درلودلو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. تفصیل څنګه کارنورو؟
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. اب هغه ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او لاغې نروسه پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکو مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل.
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې به یا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډیری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه دیرش میاشتني ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په تیرو څو باندې دوو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګوزانډیا یوه مثبته پیښه ثبت کیږي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزانډ ناروغي نه ده ختمه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان چارواکي وایي د ګوزن د مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګوزن وهلی ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبداسل کده چې د فبروري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 میلادي کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند د کراچۍ د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګوزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز سدآباد کې د یو شمېر سړکونو د بیرغولو چارې پیل شوې چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. په یادو لنډو سړکونو کې د امیر اختیار ریاست او نور سړکونه هم شامل دي. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
په کونړ کې د خاروالي مسولین وای په سدآباد کې د یو شمیر تخریب شوو لنډو سړکونو د ترمیم چارې پیل کړې دي. په یاد خاروالي کې د تخنیکی او مسلکی برخې مشر انجینر احسان الله امید د نوو پیل شوو کارونو په اړه وویل
چې په سدآباد ښار کې 1500 متره په طول باندې او د 1 متره او 90 سانتي په عرض باندې د سړک چارې په اساسي توګه باندې پیل شولې.
هغه وایي دغه سړکونه د ښاروالۍ په داخلي بودیجه چې څه باندې 6 میلیون افغانۍ کېږي بیا رغول کېږي او په راتلونکي کې پلان لري چې د سدآباد نور سرکونه هم ترمیم کړي. ځای وسیدونکو هټیوال وای یاد سرکونه زیات کندو کپر شوی وو د بو ډنډونه به پکې ولاړو چې د موټرو د تک پر مهال به هټیوال په لارتلونکو خلک او موټر چلوونکو ستونزو سره مخ وو. اوس چې د ترمیم چارې پیل شوی پرې خوختي خو غوښتنه یې ده چې کوم سرکونه پاتې دي هغه هم باید ترمیم شي. د اسنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم آزادی رادیو ته ویل
ستامه مخه تزمنګه د سرک ډیر زیات خراب شوی وو او مریضانو ته او عوام خلکو ته تګ را تک ډیر سپینځ درلودل. لله الحمد هغه الله په فضل سره دا غی کار او په نږدې وخت کې بشپړ شي کار شروع شو ان شاء الله. مونږ د دې کارونو ستاینه کوو او پاینده کې د نورو د داسې کارونو غوښتون کیو.
د یادول ورد چې د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې د مرکز سدآباد په ګډون په کونړ کې له 200 کیلومتر زیات سرکونه قیر شوي وو چې په اساسي ډول د نه جوړولو او ورته د نه پاملرنې په وجه یې اوس ډیرې ویجاړ شوي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. په روسیه کې د ولسمشری په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو د رای ورکول پیل کړی دي. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د شپږنورو کلونو لپاره دوام ورکړي. ګڼو څارونکو اټکل کړی چې په روسیه کې به د ولسمشری دا ټاکنې آزادې او عادلانه نه وي. د چولې ورځو تفصیل په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د ولادیمیر پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. په روسیه کې د ولسمشری دغه ټاکنې چې درې ورځې دوام کوي نن جمعه سهار مهال پیل شوې. دا لکه چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. یو اویا کلن پوتین چې له نږدې 25 کلونو راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی، د درویو هغو سیاستوالو په وړاندې کاندید دی چې خلک یې دومره نه پیژني. د درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د دولتي ولسی جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسی جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي پالیسي تر ډیره د پوتین له پالیسي سره ورتهوالی لري. د جګړې ضد 18 کلن سیاستوال بوریس نادیج دین کاندیداتوري تیره میاشت د روسیې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون لخوا رد سوه، ځکه د کمیسیون په وینا هغه د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره په خپل درخواست کې نامعتبره لاسلیکونه راټول کړي وو. که څه هم نادیج دین د استیناف غوښتنه وکړه، خو د روسیې سترې محکمې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون د پریکړې په ملاتړ حکم ورکړ. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې را روانه دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. د روسیې د حکومت لخوا بیرحمانه ځپونکي اقدامات چې خپلواکي رسنۍ او د بشري حقوقو ډلې فلج کړي، د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل مخکې لا پیل سوي وو، خو دغه ځپونکي اقدامات تر دې یرغل وروسته لا زیات شول. په روسیه کې د ولسمشری تر دغه ټاکنو یو میاشت مخکې د پوتین عمده مخالف او د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسیې د شمالي قطب په یو لري پراته زندان کې تر مشکوکو شرایطو لاندې ساور کړه. هغه په دې زندان کې د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډیره سیاسي انګیزه یې لرله بندي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په جنوب کې کندهار ته بار شو. په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو 6000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافع پر خپل یو جریب ځمکه د پیازو کښت کړی. د وایي د اوبو د کمښت له امله سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نس کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي. غنم مو دروسه په خاورو په لوټ کې پراته دي، دغه مشکل سره مخامخ کنه. دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د همځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، اری پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان پمزک کی پاتې سو مشکل دغه دی چې مو بنې ګرد شان پاتې دی رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټټوالی او د خپل حاصلاتو د کمښ پاړه اندیشمن دي. دوی وایي سږ کال وچکالی حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی د کال کړي خواري ابس کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
مانو محمد نبی دی، د دامن د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شاش کال مو دغه پیاز وبو غنم وو دغه کرلی و زړه شیر کال شو وسوله وکي، مګر شاش کال وچکالۍ له امله دغه رقم دی وسول ډیر کم دی. یار مې شیر کال مو شو وسول جنج وخت دی، بارانونه وو وبې ډیر وی چې یان تقریبا دی وجری بس زر جال دوله سو جالم خلکو اخسی جی، مګر شاش کال بارانونه وو وب کمی جی، مقصد 1500 جال پر جری باندې کړی دی.
مانم نور محمدی د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وکاله ته کاله کې په جدا کې مشکشتونه کوشه، یو کال کال خپل سر په جوړ کو، کال کال تاسو کال دی ولاکه موږ خپل مصرف ته ځو ته شي مشتري مشه را جوړ کی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سی بي چې شپږ 10000 ټن حاصل به ورسخه تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساهم وچکالی د کرنی په برخه کې لوی ستونزه بولی، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخه باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، زړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالۍ کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې شپږ 10000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-20% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې هلن ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهاره د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو چپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دا تاسو زموږ کلا ساده رادیو نورې نن د افغانستان په وخت د مخام لوونه تر اتو بجو پورې د ژوند غونو پروګرام کې په افغانستان کې په دې خبرې کې چې د سیلابي او با یا په ټوله کې د غرستي ورختونې شوي څومره زراعت ګټلري تاسو کولای شئ د افغانستان په وخت مخامونه تر اتو سټډیو ته څنګه وه اوس هم د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورزو د هغه اوریدونکو شکایتونه ورو چې دوی په دغه ولایت کې د روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه باندې کړی دي ورپسې ستاسو پیغامونه
د کندوز د ګلتیپی ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولای. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډې ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتي مرکزونه د خلکو روغتي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي تر څو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک شته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي نو موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر شته خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نشته پکې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي.
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کده اوقدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیمه ایز کلینیک شته دی خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتیپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وای چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 320 ولی تر 320 نفر پورې مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلانینګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتیپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریز شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور کړي او موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړي دي.
ګلتیپه په خوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ نو د ګلتیپی سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري، د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمیټې هر شی دغسې حساب که ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي، باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دوکانداران ته نرخنامه کړي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي د دو خلکو پاید څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شیدا دا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت هغه چې تړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور دا ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پریږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې نوې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټولې کې ورور دلته د سپه سوو خلک دی روژه پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات یې نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما سپه په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ کې السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې پښتو خبري خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دویمه نیمای کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو. دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غځولو په اړه غونډه وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق په دې باب تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده دا غونډه نن جوړ شي. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت پر دوام یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. د طالبانو د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زورو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل لیک شبکې لیکلي چې دغه 1055 افغانان یا په خپل خوخه او یا هم په جبري ډول له ایران راایستل شوي دي. د ایران تر څنګه له پاکستان هم د بي اسناد افغانانو د ډلې اخراج د نومبر میاشتې له نومړۍ راهیسې چټک شوی چې تر اوسه په زرګونو افغانان له دواړو هیوادونو بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړ. دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد دی چې خلک د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشاله دي. په دغه فهرست کې بیا فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه یاد شوی دی. دا ووم کال دی چې فنلند د فهرست په سر کې راځي او دا دریم پرلپسې کال دی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د نومړې مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوی دی. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیک نن جمعه ویلي چې د ګوزنډ د مثبت مورد په یو دیرش میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی دی. دا په تیرو دوو کلونو کې په بلوچستان کې د ګوزنډ نومړې پیښې دا چې ثبت کیږي. په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې یوازې په 2019 کال کې د ګوزنډ یو سلووت سلوی خپېخ حساب چوي خو په تیر څو کلونو کې بیا شمیر راکم شوی وو. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو نه ده ختمه شوې.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پهل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کېو. زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره وس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په ٹی 20 کې پاول کې چې مونږ کرکټ سٹارټ کوو مونږ په شپږ بیا نمبر کې نو وس ام د سی مونږ 250 تر غلی ست نو مونږ ډیر آی سی سی ډیر ٹی 20 او ٹی 10 40 اور مونږ ډیر لو به وکړلې اوس چې دا نو مونږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ست
دا وځي ته څو ویلای شو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره اوسو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي اغه ویل موږ چراغلي ودلته په 2001 کې نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو نو دقیقا څه دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو خو 2001 اغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو
د وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور انده پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره اوس وضعیت څنګه دی څومره غیر سره دی شي
اوس خو ډیر خدای ځکه مونږ چې په 2011 کې چې مونږ د زمونږ دوه گراوند په ټول چیک کې نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلی به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو ک د آی سی سی او ک د زمونږ ډومېسټک لوبي نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی
دا وې صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی ټول په پراګ کې دی چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی
نه په د چک په نورو خارونو نم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو نو به په نورو خارونو کې دغه سي دوه درې کار یو خار نه دوه درې کلب دی نو ټول څلورويش کې دوه درويش کلب دی نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر خه میدانونه لرو دوا لکه خيسته میدانونه لرو نو په دې کې مونږ به ٹی 20 او سلوي خوري ز چورته مونږ وې اغه مونږ به دغلط دغه کوو تورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي یوازې هالند او څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري ته فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی دا اوس مونږ خلو غاړم لرو زمونږ لوبغاړي تللی وو لندن تم تللی وو ټریننګ د پاره نو زمونږ را په دغه شپږم امیش کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ٹی 20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو هغه ته مونږ ډیر امدګین نیولې دي چک چې دا آینده ډیر ښه ده ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي
بلې په دوی کې بالران ډیر تکړه دي ک توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې ښه ده زمونږ بالران مونږ لرو خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خ دي
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ وسیدون کې دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلند مونږ سره دي او د ایو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ست چې خلک له تمرین وکولې سي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه گراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل گراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو گراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو مېشته کې به دغه گراوند سر ته ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ و گراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې مونږ ډېر خمه مسابقې وکړې مونږ ډېر بریاوې لاس ته راوړې دي نو اوس چې دا چک چې مونږ ډیر سپورټ کوي.
بل دا ویز صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخره به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څونه ډیر لوبي وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیواله لوبي چې څومره ډیر وکړو لکه ټی 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبي چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي. که مونږ لوبي مو بهلو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راوړي.
بلې دا وځي صاحب که د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول هغه نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کېما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بله په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبل بال کو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو بیا مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو.
مالې د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بہت لاسو ده. حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویش ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسې د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومیسي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا وجه سه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړی شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تل په افغانستان کې
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغه څه کم امکاناتو کې نو کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بل اخر څنګه کولای شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي د غوی په وړاندې مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو کوګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دی دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وې س ګراوندونه او نیټونه وو هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
اوس علي صاحب نو منګ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبې منګ باید ډېر وکړو. نو کسا کال منګ ډېر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکال تقریبا منګ یو لس ټوره لرو. نو کچیر ته منګ په دغه یو لس ټوره کې لګي یو سو لګ کامیابانه منګ لاس ته راغلې نو بیا به موږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژني چې کوم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغه سي پروګرام نشته ده. خو موږ د یو خو د آیرلند ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه والی موږ وي ګراوند هم لرو. نو موږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې موږ به آیرلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته موږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لږې مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې موږ هر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو.
بله ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
هو په آینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که موږ یو دا لوبې ومبیلو پنځه لوبې ټي 20 لوبې د شل اوریزه که دا موږ ومبیلو نو موږ ته کوم دغه نه کړي ځکه موږ به د هغې نه څه زده کړو ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي نو موږ به د هغې نه څه زده کړو هغه به موږ بیا په ځان عملي کړو موږ به همدغسې مخکې سلو ځو که دغه دا پنځه لوبې موږ ومبیلو موږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به موږ په ځان عملي کړو موږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوینه صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټي 20 نړیوالې لوبې ما کړې دي زه خپل درې ټي 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سړی صاحب اوله کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودله نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس موږ دیر شو لوبغاړي لرو ته دا دیر شو موږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بولینګ له کمزورې او موږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه موږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو نو موږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده موږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د تاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو موږ چې په 2018 کې 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټي 20 موږ مسابقه وکړه نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو موږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا موږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمنګ پټیم کې چلو بغاړي دي او تاسو ډیر خټیم د افغانستان نو منګ ټول په شریکي ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بله بله سالی صاحب منګ چې دا زمنګ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې د زمنګ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې د زمنګ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمنګ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه موږ سره ډیر خواري را سره کوي
د وینځ سب دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالي سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزن کی څوک دی همغه عین روزن کی هغه تم روزنه ور کوي کنه دا غوی د پر جلا روزن کی ګمرل سوی
هغه ته جلا روزن کی دی هغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 4 ورځې 5 ورځې پریکټس کوي نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم د زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او دا سملمیږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر اتلونکو مونږ ډیر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس به ډیر شوي تقریبا مونږ چې سکالي دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالي چې په ډومېسټک کې پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږه 15 لوبډل اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو موږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډالو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبي وکړلې دا خو لایف لوبي وي د یوټیوب نه بنشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړي او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس موږ سره په لوبډل کې دین او شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي ملي لوبډل انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا 4 میاشتې مخکې دیوتلې و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږ د شپارس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي 2 بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنو کوم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې دا کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنیو کې په ډیره زیات خبرې نه کیږي ځکه چې دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې 4-5 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپאי هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړي دا او خخه لوبغاړي لري آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلی سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوب وکړه دي هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غپ مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري هغه کې شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور پنځه افغانان دي نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کاری ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه ده
بلې چې د چک د خپل ټیمونو مسابقه په خپل کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بلې سالي صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره منګه مرکه درلودله زمنګ پریکټس زاینو ته براتلن منګ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمنګ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرې
نو هو سالي صاحب دا ډیر ښه دغه ځکه چې سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور 15 تلویزیون سره آل ریډي زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو دیو زمنګ د کرکټ میدان ته راځي دیو زمنګ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمنګ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په منګه چې په 14 کلن ځوانان زمنګ 14 کلن ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا منګه ډیر امدګی چې نیولې ده د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت ده په دغه کې زمونږه د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږه هغه ته ډیر امدګی نیولې ده دغه زمونږه تقریبا حال ته مونږه ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږه اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږه مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږه ډیر امدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر امدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده هغه ته مونږه امدګی نیولې ده
ډیر مننه سبوند د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندې اوسې
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخرا کو په خپل رادو مننه ډیر زیاته
ماغر کوي نه لاله یو مې دا نړۍ نړۍ او پنا سي ما ساعت